په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو هوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د خځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خو پایل د دې سات په خبرونو کې وو. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وايي پاکستان د هوا افغانانو د استلو لړۍ ودروي چې دوی په باور ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دي. د سازمان دغه غوښتنه پرون چهارشنبه په راپور کې کړې چې د خپل موندنو په اړه خبر کړی دی. د سازمان ویلي پاکستانی چارواکو او پولیسو له افغان پناه غوښتونکو او کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه چلند کړی دی. د سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل
دیدمان حقوق بشر از دولت پاکستان خواسته که ای ضرب الاجل و مهلت
خود را بشری حقوقو د سر سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغان پناه غوښتونکو ته د اخراج مهلت لمنځه یوسي او اجازه ورکړي. هغه افغانان چې افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی، پاکستان کې امنیت ولري او هغه کسان چې تر اوسه درې هیوادونو کې د میشتېدو کیسونه روان دي هغوی وکولی شي خپلې قضیې مخته بوزي. میرمن عباسی دغه ډله افغانان د بشري حقونو فعالان، خبریالان، هم جنس پالان او نور هغه کسان یاد کړل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تښتېدلی دي. یو شمیر هندي رسنۍ وایي د طالبانو حکومت په هند کې د افغانستان د سیاسي استازولیو کنټرول ترلاسه کړی دی. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس طانیفزي په حواله ویلي چې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان کنسلګرۍ له دوی سره په اړیکه کې دي. د هندوستان ټایمز په وینا ستانګزی د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې د غراز ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانستل شي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په هند کې د افغانستان سفیر فرید مومنزی په خپل ټویټر پاڼه په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو خبر ورکړ. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په ګوانتنما زندان کې د وروستي افغان بندي کورنۍ د امریکا له حکومت او غوښتل چې خپل عزیز آزاد کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې محمد رحیم کورنۍ د غوښتنې پرون چهارشنبه په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د ښاغلي رحیم مور سفورا بيبي چې سترګې لوخ کې ډکې ویل امریکایي چارواکو او مشرانو غوښتل چې زوی ورخوشي کړي. د رحیم کورنۍ ویلي هغه په 2001 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی دی. رحیم د هغو په سلګونو مشکوکو سخت دریځو څخه یو دی چې د امریکا لخوا د ترهګرۍ ضد جګړې په ترڅ کې نیول شوي او د کیوبا ګوانتنامو زندان ته لېږدول شوي دي. د راپور له مخې پر امریکایي چارواکو تور پورې شوی چې په دغه زندان کې اکثره بندیان له تورونو پرته یا دا چې مدافع وکیل ته لاسرسی ولري ساتل شوي، شکنجه شوي او ورسره ناوړه چلند شوی دی. په تیرو کلونو کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په ګډون ډیری بندیان له دې زندان نه آزاد شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګره ډله پیژني د اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خوشي کولو په بدل کې پرون چهارشنبه د ورځې ناوخته نور 14 یرغمل آزاد کړل. د اسرائیل پوځ وویل لس اسرائیلي ښځې او ماشومان او څلور د تایلند اتبا اسرائیل ته رسېدلي چیرې چې له خپلو کورنیو سره به یو ځای شي. پرون د ورځې په پیل کې سخت دریځې حماس ډلې د روسیا او اسرائیل دوه تابعیت لرونکي دوه ښځې هم آزادې کړې وې. پرون په داسې حال کې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ لنډمهاله اوربند لا غځولو پر جزئیاتو کار روانو په پام کې و چې اسرائیل هم له خپلو زندانونو دیرش نور فلسطیني بندیان آزاد کړي. د ایران د بشری حقوقو یو ډله چې مرکز په ناروی کې دی وایي د ایران حکومت پرون چهارشنبه د ایوب کریمی په نوم د یو کوردی زندانی په ګډون وتنه اعدام کړل. د بشری حقوقو دغه ډلې په خپل خبر پاڼه کې ویلي دغه کوردی مذهبي وګړی په قزل حصار زندان کې له 14 کال حبس وروسته اعدام شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې تر اوسه د شپږو نورو اعدام شوو کسانو هویت نه دی اعلان شوی. ایوب کریمی او یو شمېر نور کوردان په 1438 هجري لمریز کال کې د ایران امنیتي ځواکونو د وژنو د ملي امنیت ضد اقداماتو د دولت ضد تبلیغاتو او سلفي ډلو کې د غړیتوب په تور نیولي وو. د بخښنې نړیوال سازمان په خوا تر دې ویلي چې د دغو کسانو محاکمه په جدي ډول نه عادلانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون چهارشنبه جنوبي سیمې اودسې ته ولاړ او په دغه بندري سیمه کې له ملکیانو او پوځي چارواکو سره وکتل. دا هغه سیمه ده چې روسي ځواکونو په دوامداره توګه بمبار کړی او هلته یې د غلو دانو ګودامونه ویجاړ کړي دي. زلنسکي ټینګار کړی چې په تور سمندرګي کې د غلې د تګ راتګ کوریډور باید خوندي وساتل شي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وای پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې لمیشتو افغان کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه انکړنې تر سره کړې. د دې سازمان په تازه خبر شوی راپور کې ویل شوی چې پاکستانی چارواکي او پولیس د دې لپاره افغانانو سره دا ډول کړنې کوي چې هغوی استنیدو ته مجبور کړي. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال هم له دوی سره د ناوړه چلن پیښې تاییدوي او وایي د کډوالو په منځ کې د ویرې فضا خپره ده.
په پاکستان کې د افغان کډوالو خپل سره توقيف، شکنجه، له هغوی نه رشوت اخیستل او د کډوالو د مالونو ضبطول هغه ناوړه کړنې دي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یادونه کړې ده. د دغه سازمان په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر شو راغلی چې پاکستان پر کډوالو د جبر فضا حاکمه کړې او هغوی دې ته اړ کړی چې فکر کوي لستنیدو پراته بل چاره نه لري. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې ویټیلون کې فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل دوی داسې راپورونه هم تر لاسه کړي چې یو شمیر پناه غوښتونکي میرمنې په جنسي ډول زورول شوې دي.
پولیس پاکستان نه تنهایی که یه افراد را اخراج کرده در مواردی
دی پاکستان پولیس نه یوازې دا چې دا خلک اخراج کړي بلکې ځینو مواردو کې له هغوی نه رشوت اخیستای، هویتي اسناد یې ورته له منځه وړي او مالونه یې ترې ضبط کړي دي. پاکستان کې یو شمېر ښځینه پناه غوښتونکو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ته ویلي چې د پاکستان د پولیسو لخوا په جنسي ډول زورول شوي یا هم د جنسي زورونې ګواښ ورته شوی دی. زموږ یو اصلي اندېښنه دا ده هغه اکثره کسان چې د اخراج لګواک سره مخامخ دي ژوند یې افغانستان کې خوندي نه دی او نشي کولای افغانستان ته ولاړ شي.
د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د پولیسو لخوا له کډوالو سره ناوړه چلند ته پای ورکړي او د هغو افغانانو لستنولو لاس په سر شي چې د دوی په باور افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. پاکستان له تیرې یوې میاشتې راهیسې له هغه هیواد د څه باندې 1,00,000 بی اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې او چارواکو ویلي دغه بهیر به د یوې بلې میاشتې په موده کې بشپړ کړي. په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغانانو هم چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې زورول کیږي او پیسې ورڅخه اخیستل کیږي. دو افغان کډوالو د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
لري په پاکستان کې مر سره ډیر ظلم کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، مر مر ریکارډونه ضروري ریکارډونه راستل کیږي، ورور پیسې بنا کر اخیستل کیږي. ورور
اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی، راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته، او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. داسې مو دا غوښتنه ده چې موږ ږغ درې چا پرې ورسېو.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو او نورو بشري بنسټونو هم له پاکستانه غوښتي چې افغانستان ته د کډوالو د جبري ستنولو له پرېکړې لاس واخلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې غوښتنه کړې چې پاکستان د افغان کډوالو استلو دروي او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري سره د یو ځای د پناه غوښتونکو نوملیکنه بیا پیل کړي. دغه سازمان په خپل راپور کې له امریکا، بریتانیا، کاناډا او جرمني څخه هم غوښتي چې خپل هیوادونو کې د هغو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو، نجونو، بشري فعالانو، خبریالانو او همجنس پالانو د مشتیدو چارې ګړندۍ کړي چې افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې عمومي پارکونو ته د ښځو په ورتګ له بندیز وروسته د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي مېرمنې وایي طالبانو دغه پارکونو ته د هغو ښځو په ورتګ هم بندیز لګولی چې عمرونه لوړ دي او د بېلابېلو ناروغیو له امله به دغو پارکونو ته د ورزش لپاره ورتلې. نور په دې راپور کې
22 کلنه ګلونه د جلال آباد د څلورمې ناحیې اوسېدونکي ده، وای د لوړ شکر ناروغي لري او د ډاکټر د توصیل مخې اړه ده چې هر سهار ورزش وکړي. خو په خبره ای طالبانو تازه د دوی په وړاندې عمومي پارکونو ته په ورتګ بندیز لګولې او اوس د ورزش لپاره بل ځای نه لري.
نو دغه پارک په منګه د سیبان کو د ادګا ګرځید دا ولی په منګ بند کو او خې جاب کړي بروان او چادرې به وای جاب به خو فوقلاده بم دغه کړي او روان دو منګ نه مخ کار کړي نه بي جاب تلو او خې جاب کړي بدلولو. نو بي جاب خو منګ نه ګرځیدل چې دایره باندې والی بند کو دي دولت.
ګلونه وای طالبان باید په خپل دغه پریکړه لسره غور وکړي او لک تر لګه خزو ته د ورزش لپاره پارکونو ته د تګ اجازه ورکړي. نوموړی وایي ټولې هغه مېرمنې چې مخکې به یې په خوندي ډول په پارکونو کې قدم واهه اوس په سړکونو قدم وهي، ځکه د دې په خبره اړې دي چې د خپل صحت لپاره ورزش وکړي. ګولونه انتقاد کوي، وایي په دې سره اوس مېرمنې با حجاب شوې که به حجاب، ځکه د دې په خبره د جلال آباد ښار په نهه ناحیو کې شاوخوا سوارلس جوړ شوي پارکونه داسې خوندي وو چې له بهره ترې مېرمنې نه ښکاري دي. د دې ښار یوه بله اوسیدونکې شبانه هم وایي مور یې د لوړ فشار او شکر ناروغي لري او هر سهار به ورزش ته تلله، خو اوس چې پارکونو ته د دوی په تګ بندیز لګېدلی دوی د خپلې مور د ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښمن دي.
مام د شکر بیماری لري، د وینې غوړم لري، هغه به د ادګا فار تبلل د ورزش د پاره خوش په هغه فار باندې باندې ولا دی لري. موږ ته اوس تشویش کیږي چې نه دي د اصل بیماری ورته ولا دی دا دی راغله په پریکاشن دی.
شبانه وایي نه پوهیږي چې طالبان له پارکونو د میرمنو راګرځولو لپاره کوم شرعي دلیل لري. په دې حال کې یو شمېر روغتیا پالان د شکر او لوړ فشار لرونکو ناروغانو لپاره په ورځني ډول د ورزش کول لازم بولي. دوی وایي دغه ناروغانو ته آن له درمل خوړلو هم ورزش کول یو اړین عمل دی. د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي رادیو ته وویل
کومګ چې دا را ورس مرزم وا کوکو یا وګرزو یا منډه وهو دا د شکر د کنټرول لپاره ډیر حیاتی رول لوبي. حتی شاید ضرورت دی تپیخ نشي چې موږ د شکر دوا استعمال د دین علاوه حتی موږ د وینې فشار لوړواله هم کنټرول شو او د زړه د ناروغي خطرناک ناروغي نه هم مخنیوي کولای شو.
طالبانو روانونه د جلال آباد ښار ټولو عمومي پارکونو ته د خوځو په ورتګ بندیز ولګو. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی وایند په دې اړه به خبري وخو دا خود دی ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې عمومي پارکونو ته ځکه د میرمنو د ورتګ مخنیوي ولې چې د دوی په خبره میرمنو اسلامي اصول او افغاني دود او فرهنګ په پام کې نه نیوه. خدای نه دی ویلي چې له اسلامي اصول او افغاني دود او دستور نه هدف څه دی. په دې حال کې په ننګرهار کې د خوځو د حقوقو یو فعال چې نغواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې فکر کاوه چې خایي دا ډله په فکری لحاظ بدله شوی وي، خو په خبره اوس معلومیږي چې طالبان له پخوا لا ډیر سخت دریځ شوی دي. دا وایي په جلال آباد کې د خوځو په وړاندې د پارکونو د تړلو پریکړه ظالمانه ده.
دا غځای چې په حجاب کې به مېرمنې موږ ټولې د نیمکار دغه پارکونو ته تللو دغه هم په موږ باندې تړل شوی دی. زه فکر کوم چې د ښځو د پاره یا د ښځو په حق کې زما په نظر باندې دا یو زیاتې دی.
طالبانو له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې مېرمنې په پارکونو کې له ورزش او ګرځېدو او دغه ورزشي لوبغالو ته له تګ منع کړي. دوی دغه شان د نجونو په وړاندې لشپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې، خزینه حمامونه تړلې، له شرعي محرم پرته د ښځو لری واټن سفر کول بند کړي او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې هم دوی په کار کلک بندیز لګولې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د غزې ترنګ له بشري ناورین سره مخامخ دا ول نړۍ او خپل چې غزه له پامه ونه غورځوي. ګوتریش پرون ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د لنمحاله اور بند غزولو د هڅو هرکلای کوي، خو په وینا یې غزه کې واقعي بشري اور بند تړلتیا ده. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي غزه کې د لنمحاله اور بند پر مهال دوی جګړه ځپلو فلسطینیانو ته مرستې رسولي، خو په خبره د مرستې د خلکو اړتیاو ته بسنه نه کوي. ګوتریش د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د نړۍ د سترګو په وړاندې غزه له بشري ناورین سره مخامخ ده او په خبره نړۍ باید غزه هیر نه کړي. ګوتریش وایي په غزه کې د اسرائیل او حماس سختریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي د لنمحالي اور بند تمدید حد سيستای، خو په خبره غزه کې رښتینی بشري اور بند ته اړتیا زیاته ده. د روغتیا نړیوال سازمان هم پر غزه د بشري وضعیت په باب اندېښنه شوولي او ویلي دي چې دغه تشاوخوا یو لکو یول زر کسان په وایرسي ناروغیو اخته دي چې لنیمایي ډیر یې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. غزه کې د لمړنوي توکو د بایو لوړوالی بل جدي ستونزه بلل شوی او د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د 25 کیلوي بوجي اوړو بای چې په خوانش دی 3 ډالر او اوس 8 پیټر ډالر او ته ختلیده. د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه ته چې مشرې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی کوله، د عربي هیوادونو یو شمیر استازي هم وربلل سی وو. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی دغه غونډه ته وویل په غزه کې د جګړې وقفه باید دایمي اوربند باندې بدل سي، او په خبره د اجازه نسی ورکول چې د خلکو وژنه لسره پایل سي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په ملګرو